د ډیواری ډو ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبی خبرونه ته مو زه بارکوال میخیل هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د نن په غزل محفل کې هم بیا را سره د پښتو ژبې یو ځوان شاعر میلمه دی چې تاسو به خوندور شعرونه واورئ او پر شاعری به د هغه خبرې واورئ. خو مخکې له دې چې شاعر در وپیژنم او له خپل میلمه سره خبرې پیل کړو، د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. تاسو هم کولای شئ چې د نور کله غونډې د غزل محفل ته راسئ او د غزل محفل په خپلو خوندورو نویو او معیاري شعرونو شایسته کړئ. 001-202-205-04-03 001-202-205-04-03 بل شمیره ده 0-800-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- خوندور او نوې شعرونه که د غزل محفل ته راوړئ، د غزل محفل به نور شایسته سي. که د نورو شاعرانو شعرونه هم انتخابوي، نو درې یا څلور بیتونه چې ستاسې پکې خوښ وي، ځکه په کومه ورځ چې مو شاعر میلمه وي نو هڅه مو دا وي چې زیات وخت شاعر ته ورکو او د هغه شعرونه واورو او پر شاعري باندې د هغه خبرې واورو. نو دا هم تاسې ته ګټه لري او هم به د دې خپرونې چې څومره نور هغه اورېدونکي چې هغوی خپرونې ته ټلیفون نه کوي، نو هغوی به هم له دې خپرونې زیات خوند اخلي. د نن په غزل محفل کې را سره د پښتو ژبې ځوان شاعر هنرمل کاکړ میلمه دی. هنرمل کاکړ د جنوبي پښتونخوا د ژوب د ملور کلي اوسېدونکی دی. اصلي نوم یې محمد حسین دی، خو په ادبي نړۍ کې خلک د هنرمل کاکړ په نامه پیژني. نو انتظار نه پدر کوم، ورځو هنرمل صاحب ته. هنرمل کاکړ صاحب په خیر راغلی.
خیر یوسف برکوال صاحب، ډیره مننه ښه ژوند ولرئ، ډیره مننه تاسو خپلې خپرونې ته
له تاسې هم زیاته مننه چې دغه د روژې په میاشت کې مو او بیا په دې شپه باندې مو وخت راکړ او زموږ له اورېدونکو سره مو د خبرو لپاره فرصت پیدا کړ، ډېره مننه. روشان وجود یې د لمر پټ کړ له جهانه ماښام، روشان وجود یې د لمر پټ کړ له جهانه ماښام، تیارې راوړې خدایه بیا راغی ستومانه ماښام، که یې څیره له فیضه ډکه تکه سپینه ورځ ده، که یې څیره له فیضه ډکه تکه سپینه ورځ ده، خو په اوربل کې بیا لري یو نافرمانه ماښام. اورېدونکو تاسو ته به ووایم چې د هنرمل کاکړ صاحب د شعرونو یوه ټولګه کلونه پخوا چاپ شوې ده چې نوم یې تاسو په دې شعرونو کې واورېد. د ده د شعرونو لومړۍ ټولګه ستومانه ماښام نومېږي. هنرمل کاکړ صاحب، لاندې به را پیل کړو چې د شعرونو لومړۍ ټولګه مو فکر کوم تر لسو کلونو ښه زیات وسو، تاسې به صحیح راته ووایست او ولې دومره وخت وسو چې بیا مو بله شعر ټولګه نه ده چاپ شوې؟
او برکوال صاحب، خبره دي ډېره پر ځای ده. غالباً زما اولنۍ شعري ټولګه چې وه هغه د ستومانه ماښام په نامه باندې په 2006 کې چاپ شوې ده.
دا خو دیارلس کاله کېږي، بلکې پنځلس کاله.
ډېر ملګري پوښتنه کوي چې هنرمند صاحب تاسو نوي شعرونه به کله راځي او نوي ټولګه مو کله تاسو دوستونو ته وړاندې کواسئ؟ نو د دې لاملونه ډېر لاملونه دي. یو لامل خو دا دی چې اوله شاعري چې کومه ما اوله شاعري کړې وله د ځواني شاعري ورته ویلی شي، د اسانه شاعري ورته ویلی شي. هغه شاعري ډېر لوستونکي ځان ته را جالب کول، جلبول، او مطلب لوستونکي درل او لږ خوند پکښې وو، لږ ژوند پکښې وو. نو اوس چې کومه شاعري چې ده هغه ما ته لږ کیسه غوندې ښکاري او لږ داسې کمزورې ښکاري. په دې دا هم یو وجه ده، یو لامل یې دی. او دومره وجه دا کېدلی شي چې د ژوند څه ستونزې وي، څه کړاوونه وي، له هغه له وجې ځاخه د هغه له امله ځاخه ما ونه کړای شو چې زر تر زره و خپلو لوستونکو ته یو داسې نوې شعرې ټول به وړاندې کړم. بیا هم په هر حال کوشش کوم چې داسې ډېر مواد درته اوس هم د زاره دي څه نوي دي او څنګه پر زړو مواد باندې کار کړی پر غزل باندې پر نظم باندې چې وکړم چې یو زر تر زره خپل ولستون چې یو نوی ټولګه وړاندې کړم نو کوشش به کوو او هڅه به کوو.
دغه چې تاسو د ژوند د ستونزو له امله مو بیا شعر ته زیات وخت نه دی ورکړی دا خو په خپل ځای او هغه ده، خو دغه خبره چې تاسو وایئ چې هغه لومړۍ شاعري مې خلکو زیاته خوښه کړه او دا وروستۍ ډیره نه ده خوښه کړې، نو څه فکر کوئ چې وجه یې دا ده چې تاسو په وروستۍ شاعري کې هغه د فکر پختګي راغلې ده، شاعري مو ډیره بدله شوې ده که څنګه؟
نو ما خپل غزلونه چې مالی کړي دي یا کوم نظمونه چې مالی کړي دي او بیا د نوو ځوانانو کوم شعرونه چې ما ولیدل دي، د نوو ځوانانو کوم ټول دي مارکیټ ته منظرې عام ته راغلي ولستل دي، نو زه په خپله دا پرېکړه کوم، دا فیصله کوم چې ایا زما شاعري شاید د پخوا غوندې لوستونکي ونه لري یا مثلا هغه رنګه رنګ نه ولري، هغه رنګه تېر ژوندۍ شاعري نه وي، بهرحال دا زما خپله پرېکړه ده، شاید لوستونکي دا پرېکړه را تر ونه مني، نو زه کوشش کوم چې زر تر زره خپلو لوستونکو ته مثلا داسې مجموعه او شعري ټولګه وړاندې کړم، په هغه کې هم نظمونه وي هم غزلې وي، نو څه کار مې روان کړی دی که خدای کړي زر تر زره به دا کار موږ کوو.
ډېر ښه، نو که خپله د ستومانه ماښام ټولګي یوه غزل اورېدونکو ته به واوروئ، بیا که وروسته به له تاسې نوې شاعري هم اورو.
ستومانه ماښام یو زړه غزل ده، ستاسو مخکې ږدم د لوستونکو اورېدونکو مخې ته اورومې غزل ده. خوږولی شي پرې بیا هم نظرونه په زرهاوو، خوږولی شي پرې بیا هم نظرونه په زرهاوو، په ګلاب مخکې دې راشي خزانونه په زرهاوو.
ډېر ښه.
تا بې دیده به تیریږي سپینې ورځې په شمېر تېري، تا بې دیده به تیریږي سپینې ورځې په شمېر تېري، تا بې دیده به راځي ده ماښامونه په زرهاوو. او اے د سپین کفن خاونده څنګه زر به رانه هېر شي، اے د سپین کفن خاونده څنګه زر به رانه هېر شي، هی افسوس چې راسره دي وایي عکسونه په زرهاوو. اورېدلی د باران فرنګ نه دي لازده کړي، اورېدلی د باران فرنګ نه دي لازده کړي، ورته ومې کرل هسې ارمانونه په زرهاوو. او اخري مقطع ده، دروغجن عشق دروغجن مینه دا دی هنرمله، دروغجن عشق دروغجن مینه دا دی هنرمله، په یو زړه کې ځای کړي څوک مخونه په زرهاوو، خوږولی شي پرې بیا هم نظرونه په زرهاوو، په ګلاب مخ کې راشي خزانونه په زرهاوو.
ډېر ښه. هنرمل صاحب، دغه مخکې چې موږ کومه خبره کوله هغه ته به لږ دوام پسې ورکړو، ډېر شاعران موږ لیدلي دي چې هغه دغه د ژوند ستونزې خو په خپل ځای دي، چې ډېر شاعران ښکاره خبره ده چې د پښتنو په وطن کې هغه غربت زیات دی، ډېر قلموال او ډېر شاعران مو د اقتصادي ستونزو له امله هم کله کله ډېر وخت ونه لري چې خپل شعر لیکلو او یا مطالعې ته زیات وخت ورکړي، خو کله دې ستونزو را تیر سو څنګه کېدلی شي چې یو شاعر چې دی هغه چې کله شعر پیل کړي او بیا دی د ژوند تر پایه پورې دغه خپل شعر سره دومره کلکه مینه وساتي چې هر وخت په دې تلوسه کې چې دی خپلو لوستونکو ته څنګه نوې شاعري او خوندوره شاعري وړاندې کړي؟
زه خو خپله دا وایم چې شاعر کله په شاعري باندې یا په شعر لیکلو باندې پیل وکړ، نو باید هغه د ژوند تر اخري ساعته پورې له دې شاعري سره، له غزل سره، له نظم سره دی وفا وکړي. دی په کار دی چې هغه ریاضت جاری وساتي، مطلب کوم د شاعري دپاره کوم لوازمات دي هغه جاري وساتي، هغه وړاندې بوځي او شطر ښه غزله ولیکي. نو دلته د پښتنو په وطن کې بدمرغي دا ده چې کله کله چې هر څوک چې مطلب شاعري شروع کړي، په غزل په شعر لیکلو پیل وکړي، نو بیا کورنۍ ستونزې وي، په هغه کې معاشي ستونزې وي، په هغه کې نورې داسې ستونزې راځي، داسې خنډونه راځي چې هغه شاعر بیا ونه کړای شي چې هغه ته یو داسې شکلو کې ماحول د شچا چیر چاتیر شال مو حیات کې مسابقه پاره کې د ذهنیت برابرې پاره کې د خوشاله وي پاره کې ډېر ډا وی دا خیالات رنگین کې او هغه خپل شاعری په یو نوې 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 خیالات سره خپل تخیل رنگین کړی. نو دا چې لاندې له سم عايشي لاندې نه دي او نور دا چې وجوهات چې زموږ شاعران چې دي زموږ ادیبان چې دي مسابقه کله کله دا چې پاره کې د شاعری کار دي دغه نیمګړی ځینې پاتې شي. نو موږ کوشش کوو چې په کار دي چې دغه لړۍ نور هم پکې وغځو او د شعر سره جفا ونه کړو پکې وفا وکړو تر اخره پورې موږ د شعر سره خواري وکړو موږ په شعر باندې کار وکړو موږ خپل تخیل رنګین کړو موږ د معاشرې دپاره د ټولنې دپاره د فلسې او ټولنې دپاره یو داسې مواد په شاعري کې راوړو چې هغه مطلب تعمیری تعمیر خلق خلق تعمیر خاطر دی د جوړ خاطر دی د منې خاطر دی د امن خاطر دی دا کوشش او حتی د ضروری هو او دا د هر شاعر د وظیفه او فریضه ګڼم.
صحیح اوریدونکو تاسو ته یو یادونه وکم د هنرمل صاحب په پیژندنه کې چې هنرمل کاکړ صاحب د ژوب ډیگری کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد هم دی او هلته شاگردانو ته پښتو ژبه او ادبیات ورشي. نورمال کاکړ صاحب که وګورو په نور نړۍ کې ویل کېږي چې کله خصوصا د ادب تدریس چې استادان کوي نو ډیر وخت داسې وي چې په دې شاگردانو یا په ځوانانو کې د ادب او د شعر هیڅ چې غواړي په دوی کې پیاوړی کی نو ډیر وخت دوی ته کله کله دا موقع ورکوي چې دوی ته د شعر ویلو مقابلې باندې کوي چې شاگردان شعر ولیکي یا کله کله د لنډې کیسې موضوع ورکړي لنډې کیسې لیکي نو چې کله دوی له درس فارغ کیږي نو په دوی کې کڅوک د شعر لیکلو یا ادب سره ذوق لري نو له دوی ډیر ښه لیکوالان او شاعران جوړ سي. خو زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې دا رویش خو لا نسته. څه فکر کوئ چې زموږ دغه د پښتو ژبې چې کوم استادان دي په کالجونو کې یا په پوهنتونونو کې خصوصا د شعر خبره به زه وکړم دوی شاعرانو ته واقعا د شعر درس داسې ورکوي چې هغه له شعر سره د شاګردانو واقعي مینه پیدا کړي یا هغه شعري اصول ور زده کړي؟
بارکوال صاحب ډېر ښه خبرې دې وکړې او ډېر ضروري خبره اړینه خبرې دې وکړې چې کوم لوستونکي کوم ښوونکي چې کالج ته راځي هغه پروفیسر ولګېږي د لکچر د خپلې ژبې د ادبیاتو ولګېږي تعینات وي نو د هغه دپاره دا ډېر ضروري ده چې دا یې خپلو لوستونکو ته خالي تر کلاس څخه د پورې هغه ورکړل شوی کتاب نه ور وښيي چې صرف پر هغه کتاب باندې او کلی چې پر بلیک بورډ باندې پر بورډ باندې یو خالي لیکچر ورک دی د غزلي لوازمات روشي نسب تر دې کافي تر ځان ماده د کلی افسانا متفکر تاریخ مورمارتي یکي ناول مورمارتي کې د پښتو اولای اولنۍ تور دی دوه ام دی دریم دی څلورم دا مورمارتي چې څنګه د یو فون کې د فرزه جوړیږي په خپل پونتون کې کدی دی کف دې سټیوی دا خپل لوستونکو ته تکوونکو ته دا د شیر کومه ګړه ده یا د شیر کومه چینه ده هغه د زړه کې راوښه کې هغه احساسات راوښه کې او جوړې او تیاری چې د خپل کالج تر حد زدا وایم چې زموږ د ژو بګری کالج کې دا وخت بخت منو خیل صاحب هم را سره دی او هاشم خان بابر صاحب هغه د اردو ژبې د چرن دی او هغه په خپل او موږ سره دی د څو کلو د خرایې سمستا د هرې جمعې یا د هرې هفتې په ورځ د کالج کوم د کوون چې دا هغه د فار موږ مشاعرې هم ارنج کوو موږ ادبي پروګرامونه هم کوو
ډېر ښه
او هم دا وجه د چې موږ په کالج کې دا چې ډېر شاعران څه پیدا سو چې هغه نن آزاد نظر هم د کلی سي فابن نظر هم د کلی سي غزل او خواجه شرجهان جوړ شوی دی
بالکل بالکل ډیر ښه او ډیر نوې شاعري کې یو نظم ما دلته اورولای
نو پیدا کړی دی کوشش کو نور هم دا حتی خو چې ځوانان دې خاطر مایل کو په شعر باندې پوه کې د شعر هغه کوم اصل خو په هر چا په هغه کې په بدن کې یا هر چا په انسان کې دننه یو شاعر پروت وي نو هغه په کار دی چې راویښ کړي او پر هغه باندې کار وکړي او هغه د ټولنې د څه ورکړي هغه یو سړی د شعر په ډول باندې نو کوشش کوو او حد کوو حد همدا ده چې دا کار توان دی جاري دی
ډېر ښه. او نورمال صاحب مخ چې تاسو ول چې دا اوسنۍ شاعري چې ګورې نو کله کله واقعا هم دا اوسنۍ ځوانان چې شاعري کوي ډیر داسې شاعران دي چې ډیر نوي خبرې کوي او یو ډول ځینې هغه شاعران چې ډیر شو څلوېښت کاله یې شاعري کړې هغوی به یې ځان ته چیلنج ګڼي. څه فکر کوئ چې آیا په دې اوسنۍ شاعري کې داسې ژر ډیر زیات بدلون نه راغی؟ د دې بدلون سبب څه بولئ چې دغه ټولنیزو رسنیو د فکرونو تبادلې ته زیات لاره هواره کړه؟ هر ورځ شاعران له یو بل سره شعرونه تبادله کوي او یا په نورو موضوعاتو باندې مطالعه زیاتیږي، دغه یې سبب سو که نه زموږ د وطن حالات چې دغه شاعري یو دم ډیره بدله سوه؟
لومړی لامل خو یې برخوال ته زه دا ګڼم چې هغه د ټولنې کوم دردونه چې دي هغه سره مشترک کړي، یو بل ته ترانسفر کړي، یو بل ته منتقل کړي. او بیا ځوانان چې دي هغه لږ له ادب سره لږ دوی ریلیټډ پاتې شي یا مطالقه ورسره پاتې شي. بیا نیکسټ زمانه شوه، د انټرنیټ زمانه شوه چې دوی مطلب نوي نوي کتابونه مخته راغلو، مطلب نوي شاعران شاعري مخته راغلي. دا هم د مطلب د دې له وجې څخه ځوانان چې دي په هغو کې نوي رجحانات پیدا سو. هغه هغه غزل کې هم هغه زموږ د تېرو شاعرانو یا د زړو یا د قدیمو شاعرانو په پرتله موږ ویلی شو چې په هغو کې نوښتونه راغلو، په هغه کې نوي نوي ردیفونه ډېر ځای کړو، په هغو کې دوی نوي نوي خیالات راوړو، نوي نوي فکرونه یې راوړلو او جدید او نوي نوي رجحانات پیدا شوې. نو دا وجه او بل زموږ پښتني سیمه چې کومه ده، داسې وګورې دا خوښ شو، دا خلک وځپل شو، خوښ شو. او اوس هغه د شاعرۍ په بڼه هر ځوان دا کوشش کوي، هر نجلۍ دا کوشش کوي چې هغه شاعره جوړه شي او هغه خپل درد چې دی هغه د شعر په ژبه باندې ټولنې ته وړاندې کړي چې زموږ وطن او زموږ د وطن وګړي دومره خوښ شوي دي او دومره ځپل شوي دي او امن نشته او معاشي زبر حالي ده، نور دا سنجل دا مسائل دي. نو دا چې لاملونه دي او جدت دي، مثلا نوښتونه دي، مثلا هغه جهان سره ګلوبل ویلیج یا نړیوال خرج تور ته ویلی دي، مختلف ادبیات ولوستل شول، د اردو هم ولوستل شو، هر څوک د اردو له ادبیات سره هم پوه شو، د انګریزي انګلیسي ژبې له ادبیات سره پوه شو، عربي ژبه ده، فارسي ده، دا نورې ژبې دي. په دې باندې هم مطلب هغه خلک خبر شو، لیک لوست زیات شو، له دې وجه ده مطلب هر سړی دا کوشش کوي چې ښه غزل ولیکي او ښه شعر لوستونکو ته وړاندې
کړي. اوریدونکو له تاسو هیله کوو خپرونې ته راسئ او که خپل شعرونه راوروئ او که زموږ له میلمه پوښتنې لرئ کولای سئ. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا درته اعلانوم: 001-202-205-0403. بله شمیره د 0800-999-00. ولې راته نه کوئ دعا په دې تیاره ژوند کې؟ ولی راته نه کوي دعا په دې تیاره ژوند کې؟ حق لرما زه هم د رڼا په دې تیاره ژوند کې، جوړ چکړم له خپلو رڼو اوښکو څراغونه خپل، جوړ چکړم له خپلو رڼو اوښکو څراغونه خپل. وس راکړې باداره د ژړا په دې تیاره ژوند کې، یا خو مې د صبر بیړۍ روغه یا کمزور یم، یا خو مې د صبر بیړۍ روغه یا کمزور یم. سترګو نه دی نه کوم لاغلا په دې تیاره ژوند کې، او مخ د مځکې ټول ګړنګ ګړنګ دی یا زړګی اوس، مخ د مځکې ټول ګړنګ ګړنګ دی یا زړګی اوس. اخلو به قدم په بسم الله په دې تیاره ژوند کې، او تل د پلوشو په بدرګا جانان راځي دلته، تل د پلوشو په بدرګا جانان راځي دلته. خوار هنرمل نه ویني پدا په دې تیاره ژوند کې، ولې راته نه کوي دعا په دې تیاره ژوند کې؟ حق لرما زه هم د رڼا په دې تیاره ژوند کې. و نرمال صاحب، تاسیم د یو ځوان شاعر په توګه د چې کومې ادبي ټولنې دي زموږ په سیمو کې، خصوصا په ژوب کې دوه درې ادبي ټولنې له تیرو شاوخوا شلو کلونو فعالې دي، او یا په کوټه کې او په د نورو سیمو کې چې کوم ادبی ټولنې دي، خصوصا تاسو چې په کومو ادبی غونډو کې برخه اخیستې ده، څه فکر کوئ چې آیا د دې ادبی ټولنو په غونډو کې هم د ځوانانو داسې یو څه ادبی روزنه کیږي چې دوی فرضاً په یو کالج کې په پوهنتون کې زده کړې نه وي کړې او په دې ادبی ټولنو کې برخه اخلي، او د دې ادبی ټولنو غونډې هم د دوی لپاره د پوهنتون یا د کالجونو د درس غوندې ثابتې سي؟ یقیناً
بارکوان صاحب، ادبی تنظیمونه چې دي، ادبی غونډې چې کېږي، مطلب په ژو کې ژو دی، که کلاسستا دی، که بورۍ دی، که کوټه ده، که چمن دی، که پشین دی، که د شیرانی ضلع ده، په دې کښې نن سبا کومې ادبي غونډې کېږي یا کوم سیمینارونه کېږي یا کومې مشاعرې کېږي، دغو دغو ټولنو او دغو ځوانانو ته زه ډېر لوی کریډټ ورکوم. ژوندی مثال تاسو وویل چې ځینې داسې ځوانان چې هغه په کالج کې په پوهنتون کې نه وي تیار شوي، له ادب سره اشنا نه وي، په غزل په جوړښت نه پوهېږي، په نظم باندې نه پوهېږي، خو هغه شاعر په کښې وي، د ده په جسد یا د ده په دننه انسان کې شاعر کښې وي. دا څنګه را برسېره چې دا د دې ټولنو د دې تنظیمونو برکت دی. نن سبا یو ژوندی مثال یې راځي پیار صافی دی. راځي پیار صافی چندانې زده کړې په کالج په پوهنتون یا په سکول کښې نه دي کړې، لیکن نن سبا دا ځوان تر دې ځای را ورسېدی چې د خپله لوستونکو ته یو ښایسته شعري ټولګه هم وړاندې کړه، او اوس لنډو کیسو یو ټولګه را روانه ده، هغه به چاپېږي. که زه د خپل ځان په اړه درته وایم، یا زما نور شاعران ملګري چې دي د هغو په اړه درته وایم، موږ ته 2001 یا 2000 کښې چې موږ په پوهنتون کښې کوم وخت شو، هغه ټایم موږ ته د ادب او په اړه باندې هغه ښوونه نه ده ډېر راکړل شوې، لیکن دغه د ټولنو برکت دی. ستا په یاد دي چې په ژوب کښې فراسان ادبي ټولنه وه، په هغه کښې بشرمن ناصر صاحب وو، عزیزان ملخیل وو، داود بخت صاحب راسي، داسې ملګري د هغو خو خیر چې دا ټولنه وه، خو دې مشاعرو او دې ټولنو ته به راتلو همدغه وجه وه، همدغه هغه وو، دا برکت وو چې ځوانان به یو د بل غزلې اورېدلې، او یو سنکیټ به د چا غزل شیخ ولتول، هغه بیې اورېدل، هغه افکار هغه سره شریک شول، په دې کښې ځوانان راپورته شول، او په دې کښې ډېر ځوانان جوړ شو. نن سبا صاحب کتاب شاعران مونږ ورته ویلی چې ډېر کتابونه چاپ شو، آن چې د ناولونه هم چاپ شو، بهار ناصر صاحب غوندې سړی چې هغه افسانې چاپ شوې، او ناولونه را روان دي، په کله چې پلاس زموږ مجرم صاحب غوندې سړی وو، نو دا ټول د دې ټولنو د دې تنظیمونو ادبي تنظیمونو برکت دی، او د دې په برکت سره ځوانان جوړ هم شو، او ځوانان صاحب کتاب شاعر شاعران جوړ شو، هغه په شعر باندې پوه شو، هغه په غزل باندې پوه شو، د هغو خیالات نوي شو،
بالکل بالکل. اوریدونکو به هم راخلو، نرمل صاحب ورسره ورسره به خپلې خبرې هم کوو. ارزو عبیدالله ارمانی صاحب راسره دی، په خیر راغلی.
خیر دی په نصیب صاحب، تم ستړی مه شئ. وعلیکم السلام صاحب، تا ته او ګران قدرمن عزتمن میلمه صاحب ته مینه او سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست.
جوړ اوسې،
ډېر مننه. مننه بارک ماشل صاحب، ما خپل هم داسې یو لنډ غوندې نوې غزل جوړه کړې ده، شاعر صاحب نظر ته غواړم ستا او شاعر صاحب، نو که ستاسو خوښ وي کړی دی به درته ووایه.
بس نو چې کړی دې وي داسې نه چې بیا اوږدې سي پسې. ها
نه اوږده خو ده، خو داسې کړی دی به درته ووایم.
ښه راځه.
او د شاعر صاحب څه مې هم دا غوښتنه ده چې دی دې په خپل هم کاکړۍ غاړې او ټپې د ویلګي دي، او کېنې د ویلګي مخته دې زمزمه کې ډېر ښایسته خوند کوي، څو کاکړۍ غاړې دې ووایي.
راځه ته خپله شاعري را واوره.
مننه مننه. شعر دره کم
د عبیدالله ارمانی د ټلیفون کرښه فکر کوم پرې سوه. او بل اورېدونکی احسان را سره دی، په خیر احسان.
السلام علیکم بارکات، څنګه خیر دی؟
زه ښه یم، ته جوړې؟
ډېر هم د ډېرو ارمانونو نه او د ډېرو دعاګانو نه بعد هم تاسو سره خبرې وشوې.
زه نو ډېر ښه سوزم، خوشحاله یم چې یو نوی اورېدونکی خپرونې ته راغی. څه دې راوړي دی احسان صاحب د غزل محفل ته؟
تبا زخو بس تغا ده حمزه بابا یا تو شیرون سری شریکو ما
چا رازا
او ما بس خو چې نن د مونږ په دې محفل کې او تاسو سره برخه اوسه نور خو اسن د کوم د دغې سیمې خلک تاسو ته کیږي خو نن دواګانې وي او تاسو هغه ډېر سعادت ګڼم نو د حمزه بابا یو څه شي مونږ د حمزه بابا سره ډېر ژوند مو ورسره تېر کړی دی خو هغه یو د اول خو دې تاسو میلمه ته سلام کوم او بیا تاسو ته سلام داسې کوم چې دا ټلیفون مې میلاو شو ډېر خلکي ډېر خلکي داسې چې ما هغه ته بنیري صاحب ته مې وویل چې بس ډېر پوهانه دا مو کور کړي نو زه همدا بابا شعرونه شریف کوم زه به سره خبرې
بالکل نو د حمزه بابا شعرونه به خوند به کړي راځي اسان صاحب
ډېره مننه ورکړه حمزه بابا وایي چې زما هم زړه وو د ستا هم زړه وو که با و بلا سر سوایو زما هم زلو دتا هم زلو که با و بلا سر سوایو که مخامخ شو سترگیش کتا نه تأسوی و نماسوی
آه دیر شو
او بیا وای که زما پا زلو دستا پا خلشو بیا ده تمام جهان پا خلشو زما په زما په د تا په خلی شو بیا د تمام جهان په خلی شو خپل انصاف په خپل وکړه ګنا د چا شو که چا سوی د تاسو د دې محفل د ښایسته کېدو لپاره پکې ما بیا یو څو د حمزه بابا سره مو بیل ژوند تېر کړی خپل اوس مو داسې حالات دي خو زه خو ډېر سعادت ګڼم یو د تا سره د میلمه سره بارکر صاحب او یو مې درخواست دی ټولو خلکو ته چې تاسو کوم شعرونه دي کوم شاعران دي ټول په خپل ځای ډېر درانه خلک دي خو پوهانو خلک دیو ریډیو ته چې څوک یې د فون کوي هلته ډېر پوهان ډېر ترین څه خلک ناستي جرنلستان ناستي نو اول دی چې دا خپل شعرونه دي چا ته وښایي او بیا دې مقور کړي د نورو خلکو نه ما دا یو درخواست دی ډېر لوی خلک دي موږ په دې محفل کې دي وجرو کې خبرې کوو خو زمونږ محفل درانه درانه شاعران
ډېره مننه احسان صاحب ډېر ډېره خوندوره خبره دې وکړه نو په دې هیله چې اورېدونکي ستا خبره مو ومني زه مقصد دا هیله ځین کوم چې معیاري شعرونه راوړم دا هغه مقصد دا چې هم نوي او هم جوړي ځینې کېدای سي ځوانان به شعرونه هغه ډېرې نوې خبرې به پکې نه وي خو چې جوړ شعرونه نو ډېر به خوند کوي مننه احسان صاحب
نو د دې د دې چې ورکړه د دې د موږ سره د الود په ها خلک تاسو موږ دې محفل ته جوړ شو بیا خلک راغون چې دا به څوک مرادي شو هغه د چې خلک چې راشي موږ د قدر من به دې په قدر منی خو زه هغه امجا بابا ته چاوي چې بابا چې بابا ته خو شاعران پیژني او خیران پیژني خو کومه تر شو کی هغه باندې پیژني نو امجا بابا او ته وی چې کومه تر لګی چې بلیږي او غو شرمېږي په تا کله نه کله دا چې راشي چې موږ په خپل کلی کې په لندې هوټل
ډېر مننه احسان صاحب له ملاګورو یو ټلیفون کړی و اورېدونکو داسې څه مه راوروي اورېدونکي دا دی وایي چې هغه په خپله هغه څوک چې د خپرونې ته ناستې اوري او هغوی دوی وایي چې یا خوند ورنه کړي یا په وشرمیږي نو څومره چې تاسې خوندور شعرونه راوړلی سي او دا خپرونه په ښایسته کېدلی سي هم به خلک خوند ځینې اخلي او هم به د دې خبرونه به ورسره معیاري کیږي د خلکو د ذوقونو په جوړولو کې به خپل رول ترسره کوي هنرمل صاحب ورځو د پاولینې په غږ کې وسندره سره اورو بیا راګرځو خبرې وکړو
بالکل
Thank you.
ولیمو د ژوند شار ته سهارونه کتابونه راولیمو د ژوند شار ته سهارونه کتابونه راځي ووایو ملګرو دا لمرونه کتابونه څه سنا به بیان کړم زنا پوها یا جانانا څه سنا به بیان کړم زنا پوها یا جانانا ستا کلا خبر ارزی کتابونه کتابونه راولی مو د ژوند شار ته سهارونه کتابونه راځي هوای ملګرو د لمرونه کتابونه و نرمال صاحب ملګرو ته خمو بلنه ورکړی د چرځي هوایو د لمرونه کتابونه په ځوانانو کې خصوصا هغه چې شعر لیکي چې په ادب کې فعال دي هغوی په هغوی کې د کتاب لوستلو رجحان څنګه ګڼي بالکل ځان چې دا ځوانانو کې د کتاب لوستلو رجحان ستا نن سبا مطالعه کوي کنه کوي خصوصا هغه چې شاعري کوي
شاعران ځوانان چې دي چې د ادب سره نږدې پاتې شوي دي یا ادب په ډګر کې خپلې هلې ځلې کوي یا شاعري کوي یا نثر کوي دا خو ضروري خبره ده چې هغه به خامخا له کتاب سره علاقه لري او له کتاب ویایي مطالعه به کوي خو دغه یو بدمرغي بدمرغي خو نه شو ورته ویلی بهرحال کوم انټرنیټ دی د سوشل میډیا سره
مطلب
څه شي ځوانان موږ ځوانان د مطالعې اصلي خواتې رجحانات ډېر کم دي هر سړی تاسو بار دی څوک ناست دي چې هغه دي عام په کارجونو کې د ټولنې کې کوي استاد ناست دي هم هغه نن سبا له کتابه تر هومره علاقه نه سوه پاتې لکه څنګه چې د فیسبوک د سوشل میډیا د ټویټر پاتې مایل دی میدان لري راغه باندې نوی نوی خبرونه اوري هغه شعرونه ګوري نو د کتاب د لوستلو کوم طبیعت چې ولا یا کوم صفه چې ولا هغه یو معنا ډېر راکمه ده د نبی هغه چې راغه مثلا د نړۍ ټکنالوژي چې راغه یا سوشل میډیا بهرال ځوانان نو په کار دي چې د ادب سره پاتې دي نږدې دي هغه په کار دي چې هغه مطالعه وکړي هغه کتاب وګوري هغه دغه شیان ته مطلب کم وخت د سوشل میډیا د خپل کتاب
صحیح او نورمال صاحب نو اوس یو بل شعر در څخه اورېدل غواړو که غزل راوروي که نظم راوروي هر شی چې ستا خوښ وي
خو دې ووایو برفل صاحب یو غزل ده څه وخت مخکې مې لیکلې وه دغه غزل ډېره نه ده خو بهرحال ډېره نوینه هم نه ده غزل ده صرف قافیې باندې ولاړه ده ریت نه لري
ارشاد
اے زړګیا لیونیا اے ملاله ای زړګیا لیونیا ای ملاله ما د نغوی خلک سال حاله ای زړګیا لیونیا ای ملاله ما د نغوی خلک سال حاله دوی وای د اوروج خوږې سندرې دوی وای د اوروج خوږې سندرې مگر زه یې ویرېدلې د زیواله تب شمع ای د شنه اسمان تښتنه تب شمع ای د شنه اسمان تښتنه د فراق ورځې واوښتې له کاله ناصحان هم عجیبه نصیحت خان دي ناصحان هم عجیبه نصیحت خان دي راته وایي ته به صبر کړې فلحاله او د غربت نقشه دې بیا لارو راوړه د غربت نقشه دې بیا لارو راوړه جار دې سم له آینې او له دسماله او نورې چارې د ژوندون هم راته ګوري خدای اخلاص مې کړې د سپېره کبله غاله غال قصاص ته معلومېږي زموږ د علاقې له جوي تورې دي
ډېر ښایسته تورې جګړې ته وایي او جنجال ته وایي
جګړې ته شوخ وشنګ مې مزید مغواړه جانانه را لوېدلې يم په خرق د هغه ښاله تانو کله ثوابونه و په برخه زمانو کله و نصیب ساله وساله او ته زما بې وفا یار ترېنه را جوړ کړه زه به خټه درنه راوړمه کلاله دا شعر داسې اتی د پښتو یو لنډۍ و د هغې تر اثر لاندې لیکل شوی دی دا د کلال او د هغه خټه والا شعر دروازې راغلي نه دي ناومخته یون جاری دی له دیواله تر دیواله
ډېر ښه
او اخري شعر دی مخته هنرمل په فرعونیانو کې میشته دی چې چا او ته سر مکه زم جلاله او
ډېر ښه
زړګی دیوانه یې ملاله ما دې نه خلک ساله حاله
نورمال صاحب یو د فورم یا د تخنیکی پښتنه به یو وکم په زموږ په کلاسیک شاعري کې وګورو په هغه وخت کې خو دا شاعري ډیره و چې غزلی به یوازې مقفا غزلی به ردیف به نه درلود په اوس وخت کې ډیره کم داسې غزلی لیکل کیږي چې هغه د یوازې مقفا یا ردیف دی ونه لري زما پښتنه دا ده چې آیا په کومو غزلو کې چې ردیف وي د شعر پر آهنګ او پر رواني او په مفهوم یې څه اغېز پرې وځي که نه
ما په خیال هغه شاعر تخلیق پورې اړه لري کله کله داسې غزل وي چې ډېر ښه جوړښت لري او ډېر اسانتیا لري او ډېر رواني لري بیا که خالي نهف کړو کافیا باندې بنا وي هم هغه غزل په ډېره ښه رواني ویل کېدی شي او لوستونکو ته مطلب ډېر ښه خوند ورکوي ډېر څنګه پرې ماتولای شي او که بیا ردی پکشي بیا خو نو نور الانو به بیا مقدر شکار باندې ما په خیال زده وایم چې غزل کې تخلیکار څومره شکار کړی او څومره ښه تخیل پکې رانغښتل شوی او څومره هغه لري رواني لري او اسانتیا لري او ډېر درانه سوري نه وي هغه فصیح په دې غزل وي بیا که ردیف سره وي هم هغه غزل د مطلب لوستونکي ځان ته راجلبوي او که صرف قافیه باندې بنا وي هم هغه شعر او هغه غزل خلک خوښوي او لري.
او نورمال صاحب دا یو خبر خو په دې ادبي کړیو کې ډیر مشهور او په خوا چې کله کله شعر لیکا خو ښه شعر لیکا نو دا پښتنه کڅم راته تکرار معلومی لري اکثر ملمنو می کړی د خطا شاعری ته زیاته وقفه ور کړی د کله کله دي ډیر وخت شعر نه لیکلی نو څه وایس چې آیا شاعر کم کم شعر لیکي کله کله په میاشتو یا په کلونو شعر ونه لیکي او بیا شعر لیکي نو هغه شعر بشوي کنه چې ریاضت پکې کوي او مسلسل څوک شاعری کوي ډیر شاعری کوي داغه شاعر شعر بشوي
ما خپل خیال دا به بار خپل سات چې غزل کتو خاږي غزل لیکي نو په کار دی چې هغه باندې خار وسی تر هغه باندې خاري وسی او تر هغه باندې ریاضت تر وسی دا غزل سره او څومره چې لږ لیکل کېږي غزل په هغه باندې د سړي هغه کمې نیمګړتیا وي هغو ته هم په دې پام ور اوړي او هغه ډېر چرس نه وي چې یاره ما ډېرې غزلې لیکلې وای دا په یوه اونۍ کښې مې څلور غزلې لیکلې وای پنځه لیکلې وای لس لیکلې وای او معیاري کار چې دی عموما چې لږ کار کې دی هغه د ډېر کار په مقابله کښې معیار لري خپله مې دا نظر دی په دې نظر باندې کار دي چې لږ شی ولیکي چې هغه ښه وي سوچه وي هغه معیار ولري هغه سول ولري او لوستونکي خوښ کړي او یو ښه فکر ولري.
او ستا له نظره چې اوس کوم شاعري تیریږي که هغه د چاپ کتابونو په بڼه وي او که په ټولنیزو رسنیو کې څومره شاعري تا ته معیاري ښکاري او څومره درته یوازې ردیف قافي ښکاري چې یوازې الفاظ د ردیف قافیو په چوکاټ کې بند کړي وي؟
ډېر شاعران خو برقبان صاحب ټولنې ته راغلو ډېر شاعران پیدا شو مطلب هغه د شعر خوا ته رجحان زیات شو او هر څوک دا کوشش کوي چې خپل دننه شاعر کړي هغه راجوش کړي رابیدار کړي او شعر ولیکي غزل ولیکي شاعر ځان جوړ کړي لیکن دا خو نو بیا د هغه تخلیکار د شاعر پر ریاضت باندې اړه لري تر هغه باندې کوي ډیپینډ کوي چې دا څومره خواري له شعر ته کاږي اکثره زموږ په دا اوسنیو ټولنو کښې په دا اوسنیو ځینې دا مشاعرې چې دي یا پروګرامونه چې کېږي بیا اوس فیسبوک چې وي بیا مطلب نورې رسنۍ چې تر هغو باندې خپل ډېر داسې وي چې هغه معیار ټیټ وي ډېر شاعران داسې وي چې نوي شاعران معیار یې ټیټ وي لیکن دا کوشش دوی کوي چې سندرغاړي ته خپله غزل ورکړي یا رسنۍ دا وکړي چاپ کړي یا فیسبوک ټویټر باندې دوی هغه خبره کړي دا شی څه خامخا ضرور دا شی څه چې هغه ډېر داسې خلک دي چې هغه د ریاضت خوا ته او د خواري خوا ته کوشش نه کوي هغه رجحان نه وي صرف کافي پیمایي ورته ویلی شي یا صرف غزل په کالت کښې ستوري واچوي او هغه لوستونکو ته وړاندې شي نو هغه غزل ظاهره خبر دی چې هغه بیا دومره سول او دومره ارزښت نه لري او هغه رنګه پیغام نه لري د ټولنې لپاره لکه چا چې خواري باندې کښلي وي غزل باندې او ښه ریاضت یې کړی وي وخت یې ور کړی وي.
صحیح اردو پکتیا ته سید نواز لایق را سره دی. لایق خروره په خیر راغلی.
السلام علیکم برکوال صاحب تاسو او نورمال صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او امید لرم چې ښه روغ جوړ اوسئ او نورمال صاحب خو ماشاءالله زموږ مصر شاعر او استاد دی او خپله خیال لري او د روزې مبارکي هم ورکوم.
مننه تشکر ژوندی اوسې.
څه دې راوړي دي لایق صاحب د غزل محفل ته؟
خپل یو مختصر غزل دی خپل خاص خیال ده به تاسو ته وړاندې کړم او ستاسو نظر پرې غواړم.
بېخي خوند به وکړي راځه.
چې دې واخلي نو ته ژبې زده کړه واړه چې دې واخلي نو ته ژبې زده کړه واړه کتابونه بیا پښتو ته پرېنه ژباړه ملتونه اوس ټول یو بل ته نږدې شول، ملتونه اوس ټول یو بل ته نږدې شول، هر ملت ته به ورځې غاړه په غاړه، کتابونه به ترې نژداړه. هره ژبه یو د زده کړې لوی محور دی، هره ژبه یو د زده کړې لوی محور دی، ژبه زده کړه وي که سمه او که ساړه، کتابونه به پښتو ته ترې نژداړه. هر کاروان څخه د ژبې کمال زده کړه، هر کاروان څخه د ژبې کمال زده کړه، پروا نشته قافله کا درنه ولاړه، کتابونه بیا پښتو ته ترې نژداړه. سلایق مو د ژبې قدر وکړه، سلایق مو د ژبې قدر وکړه، هسې نه چې خپله ژبه پرې ویجاړه، چې د وس وي
ډیر ښه. لایک صاحب ډیر خوندور د ژبې په د اهمیت په اړه ډیر ښه شعر. مننه. ننګرهار ته ورځو، دلاور خان را سره دی، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته او تاسو نیمه سلامونه سلام وړاندې کوم.
مننه.
ما سره یو شعر دی د اجمل ان.
ښه راځه فن بوک اجمل ان خو ډېر ښه شاعر
دی. تیار بالکل دی. تیار شمې هوا د مازیګر جو ډر ډک دی، اروپا د مازیګر دی.
بیا وای
په ویني چې لپه با وای د تیار شمې هوا د مازیګر جو ډر ډک دی، اروپا د مازیګر دی. تو بوی چې لا په بنګ لغره نه راو جو تری خمار دی، انتها د مازیګر دی. یو څه کم دی، یو څه کم دی، مننه. یو څه کم دی، یو څه نشتا په سیمت کې، یو 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 تشه د خلا د مازیګر دی. او وای یو ساحل دی چې بندر، یو ساحل دی چې بندر نو پر آباد دی، او سره هم د باچا د مازیګر دی. او اند سپینو غرو دکان هم پاتې نشو، اند سپینو غرو دکان هم پاتې نشو، دلته هم تریلار خطا ده مازیګر دی. مننه جون دی، اوسه سلام وکړئ.
ډیر ډیر مننه دلاور خان.
ډیر ښه.
او نورمال صاحب د لایق صاحب د شعر په اړه څه وایي؟ لایق صاحب شغل واورې ولې
من اند فکر کوم د اجمل ان د سب شاعری چې ما ویلې وه ډېرې ډېرې مزه حاصلې ده. که کوم څه مطلب چې هغه مې ژوند یې نن لرلې، ما قرآن نه واورې ده یا
یو څه خو ما خل دلاور صاحب هم داسې په بیړه ولوستل چې هغه ډېر په اورېدلو کې
هغه ډېر ولوستل په دې دا وجه چې اجمل ان خو ډېر ښه شعر دی چې ډېر ښه غزل کوي.
اوریدونکو نورمال صاحب مخکې وویل چې هر څوک غواړي چې شعر ولیکي، خو دا به یو مجبوري کېدای شي چې په کومه ټولنه کې خلک له څو لسیزو راهیسې په جنګونو اخته، په دردونو اخته، نو دا درد یو اظهار غواړي. او نورمال صاحب خپله توجیه په خپله غزل کې وړاندې کوي. چارمان مړ هیلې ایرې سي، بیا شاعر سي سړی. چارمان مړ هیلې ایرې سي، بیا شاعر سي سړی. چې د ژوند کل شار جنازې سي، بیا شاعر سي سړی. چې د زړه شونډې ترنه وغواړي په سوال څه نسي، چې د زړه شونډې ترنه وغواړي په سوال څه نسي. چې د یار سترګې پیمانې سي، بیا شاعر سي سړی. چې استعمار پکې په غلاس کروټې وغورځوي، چې استعمار پکې په غلا سکروټې وغورځوي. چې پښتونخوا لمبې لمبې سي، بیا شاعر سي سړی. چې له دربارې بې اوښکو بل سوغات نه راوړي، چې له دربارې بې اوښکو بل سوغات نه راوړي. چې لاس ختلی پښې ستنې سي، بیا شاعر سي سړی. چې په محفل کې دل مرونو پریمانی وویني، چې په محفل کې دل مرونو پریمانی وویني. چې د جونګړو دیوي مړې سي، بیا شاعر سي سړی. چې هنرمل غوندې سرتیر ورته حسین حسین سي، چې هنرمل غوندې سرتیر ورته حسین حسین سي، چې وخت یې ضد لاس یې چړې سي، بیا شاعر سي سړی چې ارمان مړ هیلې ایرې سي، بیا شاعر سي سړی چې د ژوند کل شار جنازې سي، بیا شاعر سي سړی. هنرمل صاحب، که وګورو نور علوم چې دي هغه د انسان معلومات زیاتوي، فکر یې پراخوي، فکر یې بدلوي، د شاعرۍ کار ستاسې په نظر څه دی؟ شاعري څه کار کوي؟
زه وایم چې شاعري ډېر لوی کار کوي د انسان په ژوند کې، تر ټولو لوی تعمیري کار د شاعري دا دی. دا وظیفه ورته وایي که دوی هغه ورته وایي چې انسان حساس جوړوي او ټولنه کې انسانان یې لري، ډېر څوک ډېر ښه فکر لري، څوک مطلب کتابونه یې لیکلي وي، مصنفین وي، څوک مطلب طبیعت یا غوي، څوک کینستیک وي، څوک ژبپوهنه استادان وي. لیکن شاعر ته چې ګورو، شاعر یو حساس زړه لري او په دې ټولنه کې حساس خلک پیدا شي، نو دا ټولنه بیا د تعمیر وفات ځي، بیا به امن هم راځي، او بیا به د ټولنې د ښکلا هم راځي، بیا د سوکالي هم راځي، او مینه به هم راځي. نو شاعري چې ده هغه حساسیت انسان ته ورکوي، حساسیت پیدا شو نو هغه نه خبر دی چې هغه به هر سړی محتاط وي، هر سړی به بیا داسې په ټولنه کې به تعمیري کارونه کوي، تعمیري سوچ وي، تعمیري فکر به وي. نو دا شی د شاعري د تر ټولو هغه مثبت اړخ یې بولم شاعري.
او په انسان کې د ژوند د ښکلا حس پیاوړی کوي او نرمي پکې پیدا کوي. څه فکر کوي چې آیا پرته له شاعرانو نور انسانانو ته هم په کار وي چې هغوی شاعري او ادبیات ولولي؟
زه وایم چې هر سړی چې لوست کولی شي، لیک کولی شي، او هغه په کار دی چې ادبیات ووایي، ویلولي او وکړی شي، او فان ولري، نو هغه چې هغه که د هرې ژبې پښتو کې مطلب پښتون وي، مورنۍ ژبه یې پښتو وي، هغه په کار دی د خپلې ژبې لپاره کار وکړي. په ادب کې ادب خو د ژبې هغه مغز ورته ویلی شي، او ژبه چې ولاړه ده هغه پر ادب ولاړه ده، هغه په ادبیات باندې ولاړه. دنیا یوه ژبه تر اوسه پورې عمره ترقي نه شي کولی، هغه وخت زما په خیال چې بالکل مطلب د نړۍ نه مخه زخمي تاویږي، تر څو چې دې ادبیات پیاوړي نه وي او غښتلي نه وي. د کومې ژبې چې ادب پیاوړی وي او په هغې له کار کوي، په هغه کې شعر لیکل کوي، په هغه کې نثر لیکل کوي، په هغه کې مطلب افسانه وي، په هغه کې ناول وي، په هغه کې تحقیق څېړنه کوي، په هغه کې تنقید کوي وي، نو هغه ژبه پیاوړی هم وي، او هغه ژبه به سیاله ژبه وي، د نړۍ د نورو ژبو سره به سیالي کولی شي، ځکه چې ادب بې ژوندی وي او ادب بې رون وي. کومې ژبې چې نن سبا موږ پاتې وینو یا د دنیا نه مخه ګاخه مثال شوې وینو چې دوی مخ په ختمېدو دي، د هغو په ادب کې شای هغه ادیبان هغه ژوندي کسان چې هغه د خپلې ژبې لپاره تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، یا تنقید وکړي، یا غزل ورته ولیکي، یا شعر ورته ولیکي، په نثر کې یا په نظم کې کار وکړي. نو زه وایم چې دا ادبیات چې دغه د ژبې خاص ګڼه ورته ویلی شي، د ژبې د ملا سټ یا د ملا حد ورته ویلی شي، ژبه ولاړه پر ادب ده، په ادبیات باندې پیاوړی شي او غښتلی شي.
صحیح مننه. او نورمال صاحب، یو وخت فکر کوم چې د علامه اقبال یو نظم د منظوم ژباړلی و، د منظومو ژباړو په اړه پوښتنه کول غواړم چې آیا د منظومو ژباړو ارزښت ستاسې په نظر څومره دی، او آیا تا نورې منظومې ژباړې دې هم کړي دي که نه؟
برکوال صاحب، ډېر پخوا ستاسو هم ته یاد ستاسو یاد علامه اقبال مرحوم یو نظم ژباړلی و، یو د جوش ملي آبادي یو نظم هم ژباړلی و. د بد مره هغه نظمونه راسره شته، خو سکن حاله په حضور ساعت کې هغه نه لرم. او زه دا فکر کوم چې ژبه چې پیاوړی کېږي، ادب چې پیاوړی کېږي، هغه د نورو ژبو څخه زموږ ژباړې راوکړو. زموږ پښتو ژبه د ژباړو لخوا خواره ده او ډېره پاته ده، نو په کار دی چې د نورو ژبو ژباړې موږ وکړو، هغه که په نثر کې مطلب په نثر کې یا لنډ کې ناول کې او نور هغه څو سمفونه کې، یا خاص کر تاسو خبره وکړئ چې منظومې ژباړې وشي. منظومې ژباړې ډېر ارزښت لري، ډیر عربی کې ډیر ښه شعر سوی ده، په انګلیسي ژبه کې څومره پراخ او څومره وسیع شعر سوی ده، نو که هغه موږ راوژباړو پښتو ته له عربۍ راوژاړو، خاص کر له هغه د فارسي ژبه ده، نو دا یقیناً ډېر ګټور ثابت کېدی شي او ډېره ګټه کولی شي. ما خپله هڅه کوم چې د استاد ګلباچا الفت مرحوم څنګه د نثري ټوټې وي، وړې وړې ټوټې شاید تاسو بلې د واړه واړه کتابونو کې الفا استاد صاحب چا دانش صاحب چاپ کړي وو، هغه یو کتاب له ما سره و، د هغه نثري ټوټې ما یو وخت څو کې منظم د نظم خالق مې اچولې پښتو هغه ټوټې وي نثري ټوټو، نو ډېر کار مې پرې وکړې چې ومنده نظم نثري ټوټې ما نظم خالق ته واړولې، کوشش کوم چې هغه کتاب هم
ډیر ښه ده. خو ډیر مهم کار کړی دی او نورمال صاحب په پای کې نو دغه زیره هم راکه چې د شعرونو بل ټولګه به د کله چاپیږي او نوم به څه وي؟
دا رپال صاحب د نامه په اړه چې فلال مخکې په توالي چې نوم به څه نو ورته بهر حال شاعري مې کړې ده، شاعري او نظمونه مې نظم دي، غزلې باندې دواړه لیکلي دي، فهم ما ته خپل زدا فکر کوم چې دا او شعر چې دا ما ته کمزوري ښکاري، یا بهرال زه کوشش کوم غوښتنې هم څه ځوانان یا ملګري غوښتنه کوي دا شعري ټول د کله راځي، نو انشاءالله کوشش کوم چې څومره زر وسي هغه به زه چاپوم او چاپ ملګرو
بهکړي رسوم. صحیح هنرمل کاکړ صاحب له تاسې ډېره مننه، خبرې خو نورم زړه غوښتې خو د خپرونې ځولۍ تنګه ده، نو زیاته مننه کوو چې د غزل محفل ته راغلې.
یو جان مننه بارکوال صاحب، تاسو هم ډېره مننه کوو چې په دې ښکلو کې په دې ښایسته خپرونه کې موږ ته وخت راکړئ، زموږ ماتې وړې غزلې او شعرونه مو اورېدونکو ته واوراول،
ډېر مننه اوریدونکو له تاسې هم مننه کوو چې تر پایه راسره اوسېدلاست. ما بارکوال میاخیل او د خپرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ او خپرونه به د هارون باچا په دې سندره پای ته ورسوو. شپه مو نیکمرغه.
ghage gum jam jam ghage gum pal pal ravaniyam gam gam ghage gum hai pal pal ravaniyam gam gam ghage gum gut gut ghage gum jam jam ghage gum pal pal ravaniyam gam gam ghage gam hai pal pal ravaniyam gam gam ghage gam pavirayam kor kor viraniyam cham cham pavirayam kor kor viraniyam cham cham pavirayam kor kor viraniyam cham cham